مشکل عمل بکنه، پس میره یک چند تا مدرسه دیگه میسازه، میگه باز شد برین دخترها گلتان مدرسه بسازید.
من میتونم تا برنامه های بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
تشکر از شما.
سلامونه، ستړي مشه. افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د خبري خبرونه ته مو زفرید سال د وقاب پایکار تخنیکی چارو په سم باندې خبر کلای کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د روسیې د ملي تحقیقاتو د کمیټې په وینا په مسکو کې د تیر شپې د روسي برید د تلفاتو شمیر 133 شوته او رسید. د تلفاتو شمیر وروسته تر دې زیات شو چې ژغورونکو د کاراکاس حال تر امبارونو لاندې نور جسدونه راوستل. د روسیې د ملي تحقیقاتو کمیټې اندېښنه ښکاره کړې چې ښایي نور جسدونه هم د نړېدلي حال تر امبارونو لاندې ترلاسه شي. تر یو سلو شل ډیر کسان د دې حملې له امله ټپیان شوي دي چې روغتونونو ته انتقال شوي. داعش ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې سبا به په ټوله روسیه کې د دې پېښې د ویر لپاره عمومي ماتم وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو بیان کې ویلي دي چې تروریزم د افغانستان او نړۍ د سولې او امنیت په وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. امنیت شورا دا خبره په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی وروسته تر دې وکړه چې د پنجشنبې په ورځ د کندهار ښار کې د کابل بانک مخې ته ځانوژونکی برید وشو. د یو شمېر ځایي سرچینو په وینا په دې حمله کې تر شلو ډېر کسان ووژل شول او تر 500 ډېر ټپیان شول. خو د طالبانو د کندهار امنیت قوماندانۍ د تلفاتو شمېر 3 تنه یاد کړی او وایي چې 43 نور په دې چاودنه کې ټپیان شوي دي. په هلمند کې نن سهار درې ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. په هلمند کې د طالبانو د والي مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې راغلي دي چې دا پېښه نن سهار د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه وخت رامنځته شوه چې دې ماشومانو د یوې پخوانې ناچاودي سرګلولې سره لوبې کولې چې چاودنه ورباندې وشوه. په بیان کې راغلي چې په وژل شوو کې یوه نجلۍ او دوه هلکان دي او په ټپیانو کې یوه نجلۍ او یوې هلک دی. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی نن له ټولو افغانانو غوښتي دي چې د شپې 8:30 بجې د 10 دقیقې د وسط لپاره خپل څراغونه مړ کړي. دا غوښتنه لپاره شوې ده چې افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون ژور اغېز پرې شوی دی. یو نما په خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې کوچني ګامونه د سترو بدلونونو سبب کیږي. څراغونه چاپېریال اغېزمنوي په تیر بیا چې په جنراتورونو لګېدلې وي. خبرونه مو اوریدل وړاندې خبرونه کې سره دا مطالبه اوریدل شي. وړاندې با په مسکو کې د تیر شپې د بریټ پړه باندې چې طالبانو حکومت هم ورته خبرګون خودلای او د بریټ غندلای او سره په څنګ کې د دغه بریټ روسي جزئیات چې د تلفاتو شمیر څومره تر رسیدلای وړاندې درته تازه جزئیات درکړو. همدارنګه په دې به هم سره راپور ووري چې د بخښن نړیوال سازمان یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د نوي کال پیل سره د غونډونو د سرنوشت سره د لوبې نه کوي چې له زده کړو محروم دي. د نوي کال په پیل سره په مزار شریف کې د ګل سرخ میله کېدله. خدا زلي څنګه ده
د ګل سرخ په میله کې غون وکم خوان تر واخلم ځکه په دې میله کې ډېر زیات شور او غوغا وړي په شوق او ذوق سره به خلکو پکې ګډون کولو.
سکال هغه ځوانانو سره مخبرې کړې دي چې دغه میله ته ورغلي دي او د شه د میله په څیر ډول جوړه شو او څنګه ول منزل شوله او کوونه ل منزل شوله په دې هم درڅه ورسره جزئیات لرو. همدارنګه په دې هم سره جزئیات ووري چې یو نامه خلکو خوختي خپل سرغونه د نیم ساعت لپاره بند کړي.
دلته خو تیار برېښنا بند ده، دلته خو تیار ګروپونه بند دي، نو موږ بس بند کړو.
نور مثال هم شته ملتیا مخاله.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د عیش وسلوانه جل له خوا د تیر شپې بریټ غندلې دي. دغه وزارت ویاند د قهر بلخي په خپلې شبکې په خاني ټوټر لیکلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یاد بریټ له ټولو بشري معیارونو ښکار سرغړونه بولی. تفصیل په دې راپور کې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې پر یو کنسرت د داعش وسلواله ډلې برید غندلای دی. د دغه وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ایکس پانل لیکلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا برید له ټولو بشري معیارونو ښکاره سرغړونه بولي. نوموړي لیکلي، داعش چې په افغانستان کې او نړۍ کې ملکي وګړي په نښه کوي، یو ځل بیا یې روښانه کړه چې د استخباراتي ادارو په لاس کې یوه ډله ده چې هدف یې د اسلام بدنامول او ټولې سیمې ته ګواښ دی. بلخی دا هم لیکلي دي چې داعش په افغانستان او نورو نړۍ کې ملکیان په نښه کوي، چې د سیمې هیوادونه باید د دې ډول پیښو پر ضد همغږه شي او واضح دریځ خپل کړي. د مسکو برید چې د کرکیوس په ښاري تالار کې د کنسرت پر مهال شوی، په کې د وژل شویو شمېر لسګونو تنو ته رسیږي او هره شیبه د بدلېدو په حال کې دی. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د آزادۍ ملي جبهې هم دا برید غندلی دی. دغه جبهې په خپله اعلامیه کې چې پر ایکس پاڼه یې خپره کړې لیکلي، د افغانستان خلک چې له کلونو راهیسې د ترهګرۍ قرباني دي، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د تروریستي بریدونو درد او خطر احساسوي. هممهاله د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم په خپله ایکس پاڼه یاد برید یو تروریستي عمل بللی او د پیښې له قربانیانو سره یې خپله خواشیني شریکه کړې. د امنیتي چارو کارپوهان له دې ډلې جنرال محمد صادق شینواری وایي چې د داعش وسلوالې ډلې پر وړاندې د مبارزې په خاطر باید سیمه ییزه اجماع رامنځته شي.
که چېرته د دغه ډلې مار کولو په اړه یو سیمه ییزه همغږۍ او قاطع دریز او اجماع رامنځته نه شي، نو په راتلونکي کې نه یوازې افغانستان امنیت ته به د پخوا په پرتله یو تعدید وی، بلکې د سیمې وادونه به هم د بالقوه تعدید سره مخ وی.
د طالبانو حکومت داسې مهال په مسکو کې د داعش ډلې برید غندلی او په وړاندې یې په همغږۍ سره د روښانه دریځ خبره کړې چې داعش ډلې خراسان څانګې د وري په دویمه نیټه کندهار کې د کابل بانک مخې ته هم یو خونړی ځان وژونکی برید وکړ. دا برید چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو غندلی، په کندهار ولایت کې د ځایي سرچینو په حواله پکې 21 کسان ووژل شول او 150 نور ټپیان شول. مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې ومانه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو مخکې دعا کړې وه چې په افغانستان کې یې د داعش ډله ځپلې ده. د یادونې ده چې داعش وسلوالې ډلې مخکې هم په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د بېلابېلو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی و.
راپور کې مو اورېده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې داعش وسلوالې ډلې لخوا د تېرې شپې برید غندلی. سبا بیا په ټوله روسیه کې ماتم دی. د دې ماتم اعلان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د تېرې شپې د پیښې په تړاو وکړ. په مسکو کې تېره شپه د کنسرت په یو تالار برید وشو. په دې حمله کې تر اوسه د 133 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د چارواکو په وینا تر 140 ډېر کسان نورو ټپیان شوي او روغتونونو ته انتقال قال شوی دی. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د روسیې د ملي تحقیقاتو د کمیټې په وینا یو شمېر کسان په ډزو وژل شوي دي او یو شمېر کسانو د هغه لوګي له امله سا ورکړې ده چې په حال کې تر اور لګېدو وروسته راپورته شو. د دې کمیټې په وینا برید کوونکو له یوې داسې مادې کار اخیستی چې هلته اور بل شي. لا هم امنیتي مسؤلین د برید کوونکو د نیولو لټه کوي او لا هم د برید کوونکو په اړه چارواکو لږ معلومات ورکړي دي. د روسیې د فدرالي استخباراتو یا FSB د مشر الکساندر بورتنیکوف په وینا روسي رسنیو خبر ورکړی دی چې یو لستنه نیول شوی دی چې په دوی کې څلور برید کوونکي دي، خو نوموړي نور اطلاعات نه دي ورکړي. د تحقیقاتي کمیټې له لوري په یو بیان کې ویل شوي چې څلور تنه مشکوک کسان د بلیانسک په سیمه کې نیول شوي دي. دا سیمه د ماسکو لویدیځ خواته لرې پرته ده چې له اوکراین او بیلاروس سره ګډه پوله لري. د روسیې د فدرالي استخباراتو د چارواکو په وینا انټرفاکس اژانس خبر ورکړی دی چې څلور تنه نیول شوي د اوکراین د سرحد په لور روان وو او دوی د اوکراین دننه تماس درلود. د روسیې ولسمشر د دې برید په خاطر سبا په ټوله روسیه کې د ماتم ورځ اعلان کړه. ولادیمیر پوتین نن د دې پیښې په اړه په خپلې وار له مخه ثبت شوې وینا کې دا هم وویل چې د پیښې عاملان به مجازات شي. په دې وینا کې چې تر پیښې 3 ساعته وروسته خپره شوه، د روسیې ولسمشر دا حمله تروریستي او وحشي وبلله. د ادعا وکړه چې برید کوونکو هڅه کوله چې اوکراین ته پناه یوسي او اوکراین هم دوی ته لار پرانیستې وه چې ورشي. اوکراین پرون تر پیښې وروسته ویلي وو چې کیف په دې پیښه کې لاس نه لري. دا برید د شپې 9 بجې وشو او روسی رسنی خبر ورکوي چې 50 کسانو په دې حمله کې لاس درلود چې له دوی سره اوتومات وسلې وي. تر حمله وروسته په خواله رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کشکاری چې بریټکونکي د کاراکاس حالته چې 6200 څوکۍ لري ورننوسی. تر پیښې څو ساعته وروسته اسلامي دولت ډلې د ټلګرام له لارې خبر ورکړ چې د ماسکو په لمن کې د کاراکاس پر حال دا حمله دوی کړې ده او بریټکونکي بیرته خوندي ځای ته ستانه شوي دي. تر دې حملې 40 کاله مخکې د روسیې په بیسلان کې د شونځي د برمته کېدو په پیښه کې تر 313 ډېر کسان وژل شوي وو. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، ترکیې، ایتالیا، اروپایي ټولنې او د نړۍ یو شمېر نورو مشرانو د ماسکو پرونی برید خندلی دی. د ماسکو تر پرونی برید وروسته د کاراکاس په حال کې اور ولګېد او د حال د چت یوه برخه ونړېده. د بیړنیو چارو کارکوونکي لا هم په دې بوخت دي چې سیمه پاکه کړي او که تر امبارونو لاندې کوم جسد پاتې وي هغه راوباسي. یو شمېر چارواکي چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي او د تلګرام ځینې پاڼې چې ویل کېږي د روسیې د امنیتي خدماتو له ادارې سره تړلې دي ادعا کوي چې یو شمېر بریټکوونکي د تاجکستان دي او یا هم هغه تاجکان دي چې د روسیې تابعیت لري. دا ادعا د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت رد کړې ده او په یوه اعلامیه کې د هغو کسانو په باره کې جزئیات خپاره کړي دي چې ادعا کېږي چې په دې حمله کې لاس درلود. نیویارک ټایمز ورځپاڼې روانه میاشت د یو شمېر چارواکو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي خبر ورکړی و چې د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي سرچینو داسې اطلاعات ترلاسه کړي دي چې په افغانستان کې میشته داعش خراسان څانګه پلان لري چې په ماسکو کې بریدونه وکړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ته ورخ کارا کړی
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی نن له ټولو افغانانو غوښتنې دي چې د شپې اتنې بجې او 13 دقیقې د یو ساعت لپاره خپل څراغونه مړه کړي. که څه هم دا وخت تیر شوی خو ورځ په دې راپور کې د هغو کسانو خبرګونونه اورو چې دغې غوښتنې ته یې درلودل.
یوناما په داسې حال کې له خلکو د یو ساعت لپاره د کورونو د څراغونو د بندولو غوښتنه کړې چې افغانان وار لمخه په ورځني ډول په ساعتونو د برېښنا له نعمت بې برخې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوري دا غوښتنه د ځمکې د سات په نوم د نړیوال کمپاین په ترڅ کې کړي. د دې کمپاین موخه د اقلیمي بدلون د بدو پایلو او د ځمکې د کورې د ګرمېدو مخنیوی دی. یو شمېر افغانانو د یوناما دې غوښتنې ته چې په رسمي فیسبوک کې خبره شوې جالب خبرګونونه خودلې. د فیسبوک یو کاروونکي د یوناما د پوسټ په کمنټ کې لیکلي موږ کله برق لرو چې هغه د یو ساعت لپاره بند کړو زموږ څراغونه 24 ساعته مړ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکی عبدالرازق همدرد هم همدې موضوع ته په اشاره سره ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان خلکو بلا غیم برېښنا نه لري نو دلته به موږ څه بند کړو. په ډېر کم فیصدي داسې خلک په افغانستان کې شته چې هغې د اوبو نه ځان د برېښنا جوړه کړې ده او هغه هم په څلېرې ساعتو کې نیم ساعت یو ساعت برېښنا وي نوره نه وي. دلته خو تیاره برېښنا بنده ده، دلته خو تیار ګروپونه بند دي، نو موږ به څه بند کړو.
خو د ننګرهار یو بل اوسیدونکی حذیفه زاهد له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره بل څه وړاندیزوي.
موږ له پخوا څخه برېښنا نه لرو، یوازې سولري برېښنا څخه استفاده کوو، شپې ورته سبا کوو. فکر کوم چې د هغې ملکونو لپاره چې د هغې د حد نه ډېر برېښنا استعمالوي هغې دپاره ډېر څه ضرور دی. موږ دپاره ضرور چې دی په دې اوس وخت کې حمل پسرلی او په دې وخت کې بوټي کرل او بیا د هغې بوټي چې تېر کلو کې موږ کرلی دي د هغې صحیح روزنه کول او د هغې حفاظت کول
د یادونه ده چې افغانستان له اقلیمي بدلونونو اغیزمن هیواد دی او په پرلپسې ډول څو کلونو وچکالیو سخت ځپلی دی. د ځمکې سات د طبیعت د نړیوال صندوق یا WWF له لوري په 2000 کال کې رامنځته شو او اوس دا اقدام هر کال له 130 په زیاتو هیوادونو کې ترسره کیږي. په دې کلنی اقدام کې له کورنیو او کسبګرو غوښتل کیږي چې د یو ساعت لپاره د کورونو او فابریکو غیر اړین څراغونه بند کړي. دا کار هر کال د دې لپاره کیږي چې طبیعت او اقلیمي بحران ته پام واړوي. تیر کال نیوزیلند لومړنی هیواد و چې د پلازمینې اکلینډ د اسمان سکی برج څراغونه یې ګل کړل. په واشنگټن کې هم د پارلمان د ودانۍ څراغونه د شپې 8 بجې بند شوي وو. تمه ده چې نن شپه هم په ګڼو هیوادونو کې د اقدام تر سره شي.
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د روژې په مبارکه میاشت کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمېر خیریه بنسټونو د مسافرو د ناروغانو د پیوازانو او بېوزلو لپاره د روژه ماتی تیاری کړی دی. په ورته وخت کې بیا د تورخم دروازې خوا پاکستان غړي ته هم ځایي اوسېدونکو د افغان مسافرو موټر چلونکو لپاره ورته پروګرامونه جوړ کړي. تفصیل سنا کاکړ نورو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې مسافرو د ناروغانو پیوازانو او بیوزلو ته د روژه ماتي پروګرامونه
دلته د مریضانو پیوازانو ته د ډوډۍ سہولت برابر شوی ده. هلته روژه ماتی ورکوي نو ډیر خلک په سہولت کې دي، البته له منډو څخه له مصارفو څخه خلاص شوي دي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی اصیل خان چې له خپل ناروغ سره روغتون ته راغلی او د لیوال خیریه بنسټ لخوا ورته روژه ماتی ورکول شوی. د دغه بنسټ مسؤل تلالی وال وی دوی په پکتیا ولایت کې هغو کسانو لپاره روژه ماتی چمتو کوي چې له بیلابیلو ولایتونو او د پکتیا ولایت له بیلابیلو ولسوالیو څخه له ناروغانو سره روغتون ته راغلي وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دا روژه ماتی په ورځني ډول له 300 تر 500 د ناروغانو پیوازانو ته برابرېږي.
هغه پیوازان چې دوی مقصد هلته د دېګ سہولت نه وي ورته او دوی وسه توان نه لري، دوی باور کوي یو بسکټ پیسې نه لري، موږ روژه ماتی ته تیارو.
نوموړي وویل چې د دې تر څنګ دوی د ورځې سلو بېوزلو کورنیو ته د روژه ماتی لپاره وچه ډوډۍ هم ویشي. د ښاغلي لیوال په خبره تیرو کلونو کې به ډېرو کسانو همکاري کوله، خو سږ کال دا لګښتونه ټول یو هیوادوال په غاړه اخیستي. په ورته وخت کې په ننګرهار ولایت کې هم د یو خیریه بنسټ لخوا د جلال آباد په سیمه ییز روغتون کې ناروغانو سره مل پیوازانو ته روژه ماتی ورکول کیږي. دا تا خیریه بنسټ مسؤل عطاالله شګیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ورځې 800 الی 900 تر زر تعداد پورې ننګرهار سیمه ییز روغتون کې د مختلفو ولایتونو څخه د مختلفو ولسوالیو څخه راغلي مریضان او د هغې سر پیوازانو لپاره دا دسترخوان روژه ماتی تیاریږي.
خو نوموړي په دې اړه چې د دې روژه ماتی لګښت د چا لخوا ورکول کیږي جزئیات ورنه کړل. په روژه کې مسافرو ته د روژه ماتی د چمتو کولو پروګرام د تورخم دروازې هاخوا پاکستان غړې ته هم د ځایي اوسېدونکو لخوا روان دی. د دې دسترخوان یو تنظیمونکی سره شینواري وایي چې له تیرو دریو کلونو راهیسې هر کال د روژې په میاشت کې د ورځې شاوخوا زرو کسانو لپاره د یو شمېر خلکو په مرسته او په خپل شخصي لګښت روژه ماتی برابروي. نوموړي زیاته کړه
نن موږ سره خلکو په مرستو باندې عوامي مرستو باندې دا دسترخوان جاری دی. دلته مسافر او ډرایوران او کوم دلته مقامي خلک دي مزدوران دي، دغو لپاره موږ دا بندوبست کړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي متین د روژه ماتی د پروګرام کې ګډون کړی.
د تورخم کې راغلي ولاره والا او ډرایوران او دلته د روژه ماتی تنظیم ډیر کړی دا موږ دا ولې خدای سره خو کی
د یادونه ده. د روژه ماتی د پروګرامونه داسې محل دی چې یو شمېر کورنیو تر دې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو د پلورلو توان نه لري او په ټوله کې د خلکو د اقتصاد د کمزوري کېدو له امله د زکات ورکولو کچه هم سږ کال د پخوا په پرتله راټیټه شوې. نړیوالو سازمانونو هم په وار وار په افغانستان کې د اقتصادي بحران او د فقر او لوږې د لوړوالي په اړه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو سازمان د معلوماتو له مخې د افغانستان یو پر درېیمه برخه خلک چې شمېر یې څه باندې 14 میلیونه تنه دی، له لوږې او له دې ډلې 3.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني حالت سره مخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې میشتې یو شمېر کلیوالې مېرمنې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دوی چې ډېرې یې د خپلو کورونو سرپرستانې دي وایي په ښایي د خپلو وړو کاروبارونو پر مټ ژوند مخې ته وړو، خو اوس په ټوله کې د خلکو د اقتصاد په کمزورو کېدو سره یې پخوانۍ ګټه وټه نشته. دغو کلیوالو ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومته او مرستندویو ټولنو او سازمانو غوښتل چې د کلیوالو ښځو ژوند ته جدي پام وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دی خانی مردم ها گرفتیم گوه وضعیت ما زیاد خراب استک، امیجی یک چند تا گوه نگاه کردیم گوه هم از خود ما نیستک، از مردم استک، دی یک چند تا مرغ نگاه کردیم.
داده کابل دی پغمان ولسوالی اوسیدون که دا نگواری چی دشتر واجنو لاملی نوم پراپور که واخستل شی. دا میرمنوائی مالداری که وی چرگ و چرگوری هم پالی، خو بیا هم نشی کولای دی خپل کورنی لگخت پورا کری. تا چی دی خپل کورنی سرپرست دا ازادي راديو ته وویل
موکاستیم از خود جای نداریم یه دی خانی مردم گرفتیم
مخبل از زنگ نلرو ده خلکو دهقان مونه ولی واگان مساتلی یو تو چرگی مساتلی ده گی روپی کیگی ده مستو شیدو پیسی کیگی هم آغای موخ رو یه واگان رو تورکو وضعیت مو دیر خراب دی
پیسی شیر ماست میشنم را یا ما میخریم یا بگوا میکنیم اک
ده میدان خار وردگو ولایت ده دروهی سیمه اوسیدون که دیوا بیا خیاتی و خامک کوی دا همچه ده خپل کورنۍ سرپرست دا وایی په یوه ورځ شپږ جوړه کالی هم ګنډلی خو په خبره یې د خلکو د کمزوري اقتصاد له امله یې پخوانۍ ګټه نه ده ورپاتې
ډېر زیات کم سوی دی یا خو دا خامک دوزي که نه په خپله کور کې یو ماشیني دی بل د دوزي د خپله پلاس ده نو ماشیني هغه یو څه ارزانه ده د خپله د سوزي مونږ ځکه کوو مثال خامک ده پخته دوزي ده زیاتره ګلان دي چې هغه پکې جوړو آینې پوښوو دا شیان چې دي مونږ بیا چې مثال جوړو زحمت یې ډېر ده بیا مس قیمت هم خرڅوو نو ځکه د اقتصاد له امله چې اقتصاد ضعیفه ده خلک دونه اوس نه لرو دونه مشتریان نه لرو څوک نه راځي مونږ نه دونه نه اخلي
د بغلان ولایت اوسیدونکو حکیمه بیا د خلکو او په بازار کې خرڅلاو ته ډوډۍ پخوي حکیمه هم د خپل کور سرپرست ده
زه چې هم په خپله د ډوډۍ پخولو انداز لرم په هغه کې زه ډوډۍ پخوم د خلکو ما ته یې راوړي او زه ډوډۍ پخوم بعض وخت زه خپله ډوډۍ پخوم او خپل زوی ته مې ورکوم او هغه یې بیرون خرڅوي په دې کې دومره ګټه او عواید یې نشته دي چې هغه مصرف چې زه پرې کوم او یو اخلم ګاز نو هغه ما ته ډېره ګټه باید وږي نو زما د کور او زما د کور خرچه نه شم کولی چې په دې باندې پوره کړم یو سخت کار هم دی په یعنې په د اوړي په موسم کې ډېره ستونزمنه وي چې ځکه هوا ډېره زیاته ګرمه وي او ډېر مشکلاتو سره مخامخ وم
دا مېرمنې د طالبانو له حکومته مرستندویو ټولنو او سازمانونو غواړي چې د کلیوالو ښځو ژوند ته جدي پام واړوي د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه چې دوی په افغانستان کې د کلیوالو ښځو د ژوند د ښه والي لپاره څه پلانونه لري زموږ پوښتنې ځواب نه کړې کلیوالې ښځې په داسې حال کې د خپل اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې په ښارونو کې هم مېرمنې له ورته برخلیک سره مخ دي او مخکې یې ازادي راډیو سره په بېلابېلو راپورونو کې خپلې ستونزې شریکې کړې دي طالبانو په افغانستان کې په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې ښځې له کار راګرځولې دي چې له امله یې یو شمېر مرستندویه موسسو هم خپل کارونه تړلي او یا یې محدود کړي دوی دغه شان د ښځو د سینګار سالونونه هم تړلي دي چې د افغانستان د کسبګرو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د ټولو 12,000 سینګارتونونو په تړلو سره شاوخوا 85,000 سینګارګرې ښځې وزګارې شوې دي
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع کوم حقونه خدای ورکړی ده د اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوي
که چیرې یو نجلۍ تعلیم ورسته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 8 تر 10 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو
تاسو مخکې کله ازادي راډیو نو ورته ازادي راډیو خبرونه اوس څلور ساعته دوام لري دا سهار لشبګو دا مخام تر شپګو په لاندو چپوند نه سی ویش پینځه ویش مترو د مخام لشبګو دا سهار پر شپګو په منځنۍ چپه تو لشبګ نه ویس په خای کوي دا لشي همدارنګ کولای شي موږ په سوشل میډیا کې په ټوټر فیسبوک یوټیوب او همدارنګ په انستګرام او د واتس اپ ګروپونو کې هم تعقیب کړئ اوس ورزو د هغو کسانو خبری و خاطری در سر شریک و چه لطیر و دو کلون رهیسی در طالبان و دو حکومت بندیزون لامل در دوی پخبر دوی در گل سرخ میلا نل منزلی و نوی پکی گردون کرده دی دوی وای چه دغا میلا با پخاچولی دلو لده میلی اوران دی با شایران و یوش میلی کالان دغا میلی تا ورتلل در سو پگرده باندی دلت دا میلا و لمنزی در پور رو بیرتره کرسو
le dal dal dal
یو ولوسی سندره چې د مزار شریف خار کې د ګولی سرخ میلې ته د خلکو د تللو په اړه ده. هغه ځای چې کلونه کلونه د دې میلې کوربه و،
افغانستان کوچکه تشکیل میداد. وقتی که می آمد از چون از سر تا سر افغانستان می آمد،
د سرپل ولایت د اوسیدونکو او د ګولی سرخ د میلې مینوال محمد کاظم د سترګو لیدلې حال. هغه میله چې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ مخکې د بیلابیلو ولایتونو زرګونه کسانو پکې د ګډون لپاره سلګونه کیلومتره مزل کاوه.
ټول خلک راوتل، یو لوري ته به په چکر تلل. څلور کسان ولاړ وو، په لاس کې دیګ وو، هلکانو نڅا کوله، ځینو هلکانو موټر سایکلونه چلول. یو خوا بل خوا به تلل، د دوی په لاس کې دایره وه او تبله به یې هم وهله. دا شپه تر سهاره په همدې ډول تیره شوه.
مزار شریف په دې څلوېښت ورځنۍ میله کې آن لا بهر څخه د میلمنو کوربتوب کړی دی. د فاریاب اوسیدونکو فرهاد هم د ګولی سرخ د مینوالو لړلې دی، خو هغه وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې د یادې میلې لیدل د نوموړي لپاره پر یوې هیلې بدل شوي.
دا چې په تیرو کلونو کې ماته دغه زمینه همیش برابره وه، د خپلو ملګرو سره لاړ شم او د ګولی سرخ په میله کې ګډون وکم، خوند ترې واخلم، ځکه په دې میله کې ډېر زیات شور او غوغا و. ډېر په شوق او ذوق سره به خلکو پکې ګډون کولو. دغه میله بل منزله د نوي کال په مناسبت باندې، خو اوس په وروستیو د یو دوه کالو کې د ګولی سرخ میله کې ګډون کول چې دي، دا په یوې هیله باندې بدل شوي دي.
خو د ګولی سرخ میله له کوم ځای راغلی او له بلخ سره یې تړاو څه دی؟ په دې اړه د بلخ ولایت شاعر او لیکوال سید سکندر حسینی بامات ازادي راډیو ته وویل،
بلخ کې دلته د ګولی سرخ میله چې د ډیر وخت ترسره کیږي، خلک د ډیرې خوښۍ نه د خوشحالۍ په فار ویډیو ته راوځي او دلته د خپلو کورنیو فامیلونو سره د کوچنیو ماشومانو سره خوشحالیانې کوي. دا لزان سره خوښي راوړي او د مستۍ او د خوښۍ موسم دی.
د اسلام څلورم خلیفہ حضرت علی ته منسوبه اجنډه پورته کول د حضرت علی په زیارت کې د یو شمېر ناروغانو د روغتیا لپاره څلويختي ایستل او د زینو لوبو لکه غیګنیونه وزلوبه هغه نور پخوانی دودونه دي چې په نوروز او همحاله د مزار شریف په ګولی سرخ میله کې به ترسره کېدلې. د بلخ ولایت یو بل شاعر او لیکوال ذبیح الله احساس هم په وروستیو کلونو کې د ګولی سرخ میلې د نمانځنې د بیلابیلو برخو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
مهمه غیدا او چې په دغه نوروز کې به د ټول وطن نه، یعنی تقریبا د ټول وطن نه بهر څوک د سیل او ساتيري او تفریح او دغه پسرلی د موسم د منځنه د پاره مزار تر اترل او دغه یو ډول دغه اجتماعي اقتصادي تفریحي بلا بل لړخونه درلودل.
په بلخ ولایت کې د غاټولو لدخت وی د شادیان پونمیا دیږي، هغه ځای چې هر کال د ګولی سرخ د میلې په ورځو کې د مزار شریف خار د غاټولو ګلونو د لیدو لپاره د ګڼو خلکو کوربه وي. خو اوس د بلخیانو له لوري د مزار شریف ګولی سرخ میله کې د میلمنو د کوربتوب بڼه له پخوا سره څه توپیر لري؟ د بلخ ولایت اوسیدونکي سید قاسم وایي،
میلمانه دوستان او ملګری به یو ځای راټولېدل، به خوښ او خوشحاله به و. ټول به یو ځای د طبیعت په چکر وتل، په کور کې به چار چاپیر تاویدل او خندیدل به. خو له بده مرغه وروستیو دوو کلونو کې هیڅ نشته،
چیزی خبری نیست.
نږدې درې کلونه کېږي چې طالبان پر افغانستان بیا ځلې واکمن شوي دي. د طالبانو حکومت د خلکو د شخصي او ټولنیز ژوند پر بیلابیلو برخو کې محدودیتونه وضع کړي دي چې د نوروز لمانځل او د ګولی سرخ میلې هم پیکه کړې ده. د ښځو نارینه او ځوانانو او پیغلو له شونډې موسکا تروړلې او خوښي زپل شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایو، خو تر دې مخکې د طالبانو چارواکو ویلي چې نوروز د اسلام په دین کې ځای نه لري، نو ځکه دوی نه لمانځي او خلکو ته هم د نه لمانځنې توصیه کړې. خو د ګولی سرخ میلې مینوال وایي چې د دې لرغونې میلې او نورو جشنونو د بیا پیلېدو انتظار باسي.
راپور کې مو اوریدل چې په مزار شریف کې سکال د کل سرخ میله نه د تر سره شوی خو ځوانانو خپلې تجربې سره شریکې کړې وي چې په نورو کلونو کې په دغې میله کې ګډون کړی. دا چې په افغانستان کې له دې سره د پسرلي سره جوخت نوی تعلیمي کال هم پیل شوی دی، خو بیا په افغانستان کې د نجونو له حضور پرته د ښوونیز کال د پیل په اړه د غبرګونونو په دوام کې بیا د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا برخې پر خپل ایکس پاڼې باندې لیکلي وو چې د طالبان لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د دوی راتلونکی ترې غلا کوي او نړۍ نشي کولی دا وضعیت له پامه وغورځوي. دا راپور که غواړئ ولولئ کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام ده. همدارنګه په سوشل میډیا فیسبوک یوټیوب او ټویټر کې هم راسره اوریدلی او کتلی شئ. اوس هم دوی به نیمای کې درته نیمه نړۍ له روغ درغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د تېرې شپې برید خندلی. د طالبان د بهرنیو چارو د وزارت وایاند عبدالقهار بلخي پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تروریستي برید چدای شي ادا کړی ده په کلکو ټکو غندي او د حمله له ټولو بشري معیارونو څخه ښکاره سرغړونه ده. بیا د روسیې د ملي تحقیقاتو د کمیټې ادارې په وینا باندې د مسکو د تېرې شپې د تروریستي برید د تلفاتو شمېر 133 ته پورته شوی دی. د تلفاتو شمېر وروسته تر دې زیات شو چې ژغورونکو د کاراکاس خال تر امبارونو لاندې نور جسدونه راوویستل. د روسیې د ملي تحقیقاتو کمیټې اندېښنه څرګنده کړې ده چې ښایي نور جسدونه هم د نړېدلي حال تر امبارونو لاندې ترلاسه شي. تر 140 ډېر کسان د دې حملې له امله ټپیان شوي دي. د ایش وسله والې ډلې د دې مسؤلیت منلی دی. ولادیمیر پوتین د روسیې ولسمشر سبا په ټوله روسیې کې ملي ماتم اعلان کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو بیان کې ویلي دي چې تروریزم د افغانستان او نړۍ د سولې او امنیت په وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. امنیت شورا د خبره په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ یې خپور کړی وروسته تر دې وکړه چې د پنجشنبې په ورځ د کندهار په ښار کې د کابل بانک مخې ته ځان وژونکی برید وشو. د دې برید مسؤلیت د ایش وسله والې ډلې منلی. په هلمند کې نن سهار 3 ماشومان وژل شوي او 2 ټپیان دي. په هلمند کې د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر په بیان کې راغلي دي چې د پیښنن سهار د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه وخت رامنځته شو چې د ماشومانو له وی پخوانی نه چاو د سرګلولوی سره لوبې کولې چې 14 نور باندې وکړه. په ټپیانو کې وان جلې او یو هلک شامل دي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې د کورنۍ لغړو سره تاوتریخوالی کوي؟
ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې نو غیر حق به ما په زنانه او سیاستو باندې لاس پورته کوو.
د نارینه او بد چلند هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې تر ټولو زیات بد اثر پرچا کوي.
ماشومان هم دسه فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده چې زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنگونه کوي. به همغه ده چې ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي.
دا کار د اسلامي نظر څنګه دی؟
الله جل جلاله دې موږ ولګي او تند ضرورت نه لري، بلکې دا موږ ضرورت لري چې پروزي سره ځان جوړ کړو. خپل روزه موږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې موږ په ژوند کې بدلون راسي، مخصوصا په کورنۍ کې.
نن امدا موضوع چېړو په فایل کې د خلکو خبرې اورو. بیا د اسلام د دین نظر هم د روژې په میاشت کې د تاوتریخوالي زیانونه روښانه وو. ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو د دینی علماو په خبره روژه د صبر، حوصلې او اسلام میاشت ده. روژه د دې لپاره نه ده چې یوازې خوراک او څښاک پکې نه وي، بلکې په دې میاشت کې خلک نیکو اعمالو، زغم او له نورو سره مرستې ته رابلل شوي دي. خو د خلکو په وینا یو شمېر نارینه د روژې په میاشت کې حق ناحق غوسه کیږي، په کور او له کور څخه بهر لانجې کوي، کله خو دا لانجې پر شخړو او یو د بل په وهلو هم تمامېږي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید را پیژني، دا مني چې د برد روژې په میاشت کې د کورنۍ له غړو سره خشونت کوه، خو اوس پښیمانه دی. هغه یې د لامل په اړه وایي.
بالکل، ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې، نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسرو باندې لاس پورته کوو. ما داسې فکر کوو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو پاینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي چې خپل نوم نه یادوي وایي چې دې داسې نارینه ډېر لیدلي چې پرته له کوم دلیل څخه د کورنۍ په مېرمنو باندې قهرېږي. په خبره یې دا کار پر ښځو باندې لوی ظلم دی.
له بده مرغه چې موږ ګورو په کورنیو کې چې ښځینه هم روژه وي او د ښځینه او مسؤلیت تر نارینه وو لا ډېرې زیاتې. دلته بیا علاوه پر دې چې ښځه باندې دومره فشار وي، دومره مسؤلیتونه ښځو ته متوجه، د نارینه وو زور او خشم سره هم مخامخ کیږي. په کورنیو کې مونږ ګورو او لیدلم دي چې ډېر فشار په ښځو باندې او کله چې نارینه راځي خپل غوسه په ښځو باندې کوي او دا هغه ورکوي چې مونږ روژه یو. حال دا چې ښځه په کور کې ډېر کار کوي، مسؤلیت ور په غاړه، د ماشومانو مسؤلیت ور په غاړه، ښځه مور ده، د نورو مسؤلیتونه په کور کې به یو ناجوړي نور کسان چې دی هغوی مسؤلیتونه ټول د یوې کور ښځې ته متوجه دي او ښځه یې په غاړه لري. دلته نارینه چې راځي، نارینه ګویا څه وایي، مونږ بیرون کار کوو، ټول مسؤلیت دغه ټول باج باید ښځه پورته کړي. نو دلته دغه د قاریدو له عمل باید مونږ په روژه باندې وانهچو. دلته چې د نارینه خپله بې ځایه غوسه په ښځې باندې کوي، دا واقعا یو ظلم ده، دا بیخي یو شرم ده. او ځینو ځایونو کې هغه ښه خواړه ښه شی هغه نارینه خوري، ټول زحمت په کور کې ښځه باسي، ښه شیان چې کور کې پیدا کېږي هغه به نارینه خوري، غوسه به هم نارینه کوي. او دا یو بې ځایه غوسه ده، دا یو ظلم ده چې له ښځو سره کېږي.
له دې مېرمنې څخه مو پوښتلې دي چې په نظر یې ولې یو شمېر نارینه د روژې په میاشت کې تاوتریخوالی کوي.
د دې لپاره چې نارینه ټول عمر پر ښځو باندې ځان لوړ بولي او وایي چې موږ تر ښځینه لوړ یو، نو دغه روژه هم دوی داسې احساس کوي الس چې دا روژه صرف مونږ نیولې دي او مونږ عبادت کوو، مونږ باید د مونږ باید روژه هم سمې، د مونږ باید خوراک هم سمې، دغه ټول امکانات باید دوی ته وي. نو ال دا چې ښځم روزه لري، ښځم انسانه ده او هیڅ فرق په دې کې تفاوت نشته. بس نو د دې کور د ټولو اوقات ریښیي خپله به هم ښه وخت نه تېروي په کور کې، او د کور هغه چاپېریال څه ده هغه ټولو د کورنۍ ټولو غړو ته خرابوي، د کورنۍ ټول کسان تر نه متاثر کیږي او ټول خپه کیږي. ولې دغه د برکتونو میاشت په خوشحالۍ سره نه تېروي چې په لانجو په خپګانی سره تیر کړو. د اسلام نظر هم که ګورو نو بالکل ظلم او خشونت په دې بهانه چې زه روژه لرم او ما روژه نیولی، دا ناجایز عمل ده او دا د منلو نه ده. اسلام هیڅ کله د ظلم او د جبر دین نه ده، او د دې لپاره چې یو کس دا بهانه ځان ته جوړه کړي چې ما روژه ده، نو ما روژه نیول ده ټول ته به په غوسه کېږم او ټولو باندې به چغېږم. حدیث شریف ته که څوک د تاسو سره شخړه کوي یا تا ته شکنځل کوي، نو ته بېرته په ځواب کې ورته وایه چې زما روژه ده. نو څوک چې د تا ډېر لوړ او قوي دلیل به همدا وي چې ته به وایې چې ما روژه ده، نو مونږ چې روژه نیسو یوازې په دې معنی نه ده چې مونږ خوړل او څکل په ځان باندې بند کړو او نور څه هڅه له لاسه کېږي که خلک آزار کړو، خلک ته زیان ورسوو، یو څوک خفا کړو، نو هیڅوک که ښځینه یې که نارینه یې د حق نه لري چې د روژې په بهانه د بل چا اوقات تریخ کړي، په چا باندې ظلم وکړي. نو دا د اسلامي اړخ نه او د اخلاقیاتو له نظره هیڅ توجیه نه لري او چاته د منلو وړ نه دي.
دا میرمن له ټولو نارینه او څخه غواړي چې دا درک کړي چې میرمنې هم د دوی په څیر روژه دي. داسې دې نه ګڼي چې یوازې سړي روژه نیسي، بیا روژه خو د صبر او حوصلې میاشت ده، نه د جنګ او دعوی.
نه د خپل روژه خرابوي، نه د بل چا روژه خرابوي. که ډېر یو چاته غوسه ورغی، یو لس دقیقې د ځان ته کینی، تلاوت دې وکړي، ذکر دې وکړي، نو تا بنده بیا ښه اغېزه لري. پس ته بیا غوسه نه یې او د کور چاپېریال به هم نه خرابېږي. دا یو ښه هیله ده او هیله هم دا ده چې نور خلک او ولسونه هم له کورنۍ مو له جګړو نه، له بدو خبرو نه ستړي سوي دي. راځئ چې یو ښه ژوند، یو ښه چاپېریال رامنځته کړو. ټول روژه تیانې، نو هیله هم دا ده چې یو بل سره باید نیک او ښه اخلاق سره وکړو او د یو بل روژې خرابې نه کړو، زغم ولرو، حوصله ولرو. نو دغه میاشت باید په ډېر شکل او په ډېر ښه اخلاق دا دي دا هغه میاشت ده چې موږ ته د ښو اخلاقو لارښوونه کوي او په دې سره یوه میاشت چې یو څوک چاته بده خبره ونه کړي او دا خپل عادت وګرځوي، نو دا د برکت میاشت او دا د اصلاحاتو میاشت ده. نو یو انسان کولی شي چې په دغه میاشت کې خپل هغه بد عادتونه هیر کړي او ښه اخلاق سره ځان سنبال کړي او دا د ټول عمر لپاره همدغه کرکټر ځان ته غوره کړي. علم دا ده چې ورونه هم دغه ټکی په نظر کې ونیسي او د خپلو مور او خور او ښځې سره، خپل لور او خپل اولاد ټولو سره، بیا په جامعه کې، په ټولنه کې بیرون له ټولو سره ښه او نیکه رویه وکړي تر څو چې خپل روژه یې محفوظه وي او د بل چا روژې ته زیان ونه رسوي.
مدني فعاله سیما ستانکزی هم وایي چې دا ډېر زله د دې شاهده وه چې د کورنۍ سړي میرمنو ته د ماشومانو په مخ کې غوسه کیږي چې دا کار یې بیا په وینا یې بالکل مناسب نه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
تر ډېره داسې په ناحق سره یو سړی قهرېږي. ځینې کورنیو کې یوازې په روزه مبارک میاشت کې هم نه، بلکې په عادي ورځو او په عادي ژوند کې هم ډېری نارینه قهرجن وي او کله چې کور ته راځي ډېر بد رویه او بد سلوک له خپلې کورنۍ سره کوي او همیشه مثلا داسې زیاتر زما په نظر داسې مونږ په یو مرد سالاره یا یو نارینه سالاره ټولنه کې ژوند کوو، نو دوی تر ډېره ځان ته د حق ورکوي چې باید غالمغال وکړي، باید همیشه دیکتاتور واوسي، باید همیشه په میرمنو باندې حاکم واوسي. نو ځکه وخت نه وخت دغه رقم موضوعات هم رامنځته کیږي. تر ډېره حده دا موضوعات لیدل کیږي، یعنی نارینه خصوصا په روزه کې ډېر یو غیر عادلانه برخورد کوي، یعنی ډېر شخړه او ستونزه او مشکلات را جوړوي په کور کې. که ماشوم زاړي هم مثلا په داسې حال کې چې هغه مور هم روزه ده یا د کور نور غړي هم روزه دي، نور ښځینه غړي هم روزه دي، خو هغوی هیڅکله هم کوم عکس العمل د ماشوم په وړاندې نه ښیي. اما که چیرې هغه کور کې نارینه وي او کله چې ماشوم زاړي، نو دا د روژې مبارک په میاشت کې د نارینهو لپاره د زغملو وړ نه ده او په قهر کیږي. او همدغه راز حتی داسې هم رامنځته سوي دي په ډېری کورنیو کې چې نارینه وار کوي په ښځینه باندې، چې ته څه رقم مېرمنې یا څه رقم مور یا څه رقم ښځه یې، له ماشوم نه د پالنه نه سي کولی او دوی زاړي او ما خوب ته نه پرېږدي یا دا یا هغه. نو بیا کله چې مثلا ته ورسره استدلال کوي، اول خو ستا استدلال نه مني، بیا وایي چې یعنې مونږ خو داسې دوی بعضې سګرت وهي، بعضې نسوار وهي، نو وایي چې مونږ عملي یو، او مونږ ته ډیره سخته د روزانو، تاسو باید په دې وخت کې له مونږ نه ځانونه بچ کړئ او له مونږ سره ځان ونه وهئ او په ټکر کې نسئ. نو هغه د مرستې موضوع خو هیڅ پرېږدس، اصلا له میرمنې سره مرسته او همکاري نه کوي. حتی کله کله داسې هم کیږي چې د کور نارینه هغه زامن دي، یعنې په هغه کور کې مور هم ده، سره له دې چې هغه مور څه نهه میاشتې دوی په نس ګرځولي دي او همدغه راز شودې ورته ورکړي، بېخوبي ورسره ګاللې ده، بالاخره یې ثمر ته رسولي. نو د هغه په وړاندې هم بیا دغه حس دوی ته پیدا کیږي چې باید د مور په وړاندې هم باید همدغسې یو امرانه حس ولرم، او ټول باید له مانه عبرت وکړي، او ټول باید له مانه وویریږي کله چې زه راځم، ټول باید ما ته احترام ولري. دا هغه ستونزې دي چې فطرتاً نارینهوو کې شته، خو ډېر امرانه شکل سره خبرې کوي او همیشه ځان حاکمه غواړي په دوی باندې ونیسي، او په داسې حال کې چې هر څه څه دي، یعنی که روزه ده که لمونځ ده که هر څه دي، یعنی همزمان هم په نارینه او هم په ښځینه مسلمانانو باندې فرض ده. خدای پاک ده نه دي ویلی څه نارینه دې روزه وي او ښځینه دې نه وي، خو سره له دې هم څه ښځې هم د کور کار، پخلی، د ماشومانو روزنه او هر څه ته یعنی ځان رسوي، خو بیا هم له مقابل لوري نه چې نارینه ده په دوی باندې دیکتاتورانه عمل کیږي او داسې فکر کوي چې دا اوس یوازې مونږ روزه یو، نور هیڅوک روزه نه دي، بس مونږ په مقابل کې هیڅوک حق نه لري غږ اوچت کړي.
د تاسو له نظره اول یو شمېر نارینه روژه بانه کوي او په کورنۍ کې جارو جنجال کوي؟
اصلا مونږ دغه د روزې په هغه اصلي او اساسي معنا باندې نه پوهېږو. روزه اصلا په دې معنا نه ده چې ته مثلا شخړه وکړې، ته مثلا ستونزه جوړه کړې، ته مثلا مشکلات رامنځته کړې، ته مثلا بې عدالتي رامنځته کړې، بلکې روزه د دې لپاره په مونږ مسلمانانو باندې فرض شوې ده تر څو یو خو له صحي اړخ نه روزه مهمه ده چې باید مونږ یې په کال کې یو دفعه ونیسو، ځکه ځینې هغه صحي ستونزې چې مثلا د چربو یا مثلا د اضافه وزن د کمولو لپاره یا مثلا د کرسلور د راټیټولو لپاره یا مثلا هغه چربیانې چې مثلا په یا غوړ چې زمونږ د زړه شاوخوا مثلا نیسي یا مثلا د جګر شاوخوا مو نیسي، نو د روزه په نیولو سره د له منځه ځي او مونږ سات یا به کیږو ښه کیږو. او له بلې خوا نه مونږ د روژې په نیولو سره رحم په مونږ کې پیدا کیږي تر څو مونږ هغه ماشومان هغه کورنۍ درک کړو چې هغه دوی په شپو شپو په ورځو ورځو مثلا وږي ګرځېدلي دي، سم خواړه یې نه دي خوړلي، یا مثلا له څه رقم ستونزو سره مخ شوي دي. او د روژې مبارکې په نیولو سره مونږ د هغو دغه وضعیت هم حس کولای سو، او ډېر په دې اړه فکر کوو چې مونږ باید خپل هم نوته چې هغه یو انسان ده او یو مسلمان ده، باید مرسته وکړو، کومک وکړو تر څو هغوی هم لکه مونږ غمته سم خواړه وکړي، پر انرژي واوسي او ښه صحت ولري.
په کورنۍ کې تاوتریخوالی تر ټولو زیات بد اثر پر چا کوي؟
دغه بد عادتونه د کور هغه چاپېریال، د کور هغه بنسټ خرابوي، او دا موضوعات ماشومانو پر روحیه هم بد اغیز او بد تاثیر لري. نو په ټوله کې بیا ماشومان هم داسې فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده، زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنگونه کوي، یا ده که یا شخړې رامنځته کوي، یا مثلا ځان لوړ نیسل د نورو نه. بیا همغه ده چې ځینې وخت مثلا ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي، د روزې د ارزښتونو په اړه تغییر کوي، ځکه چې دوی وایي نو یعنې روزه دومره بده ده چې دوی په نیولو سره دوی مثلا جنگ کوي، شخړه کوي، او دا احساس نه لري مثلا دا روزه یوازې مونږ نیولې ده او بس، نور د ښځې مونږ ته مینځي ګرځي او مونږ به مثلا ښه خواړه به د کور مونږ خورو او ښه څښاک به مونږ کوو، ځکه چې مونږ روزه یو او د دې تر څنګ مونږ نارینه یو. نه، که چیرې مثلا مونږ لکه څنګه چې د یو نارینه بدن خوړو ته او انرژي ته ویټامین ته ضرورت لري، همدغه راز د یوې مېرمنې بدن هم دې موضوعاتو ته ضرورت لري. نو پس عدالت په نظر کې ونیسو، همیشه مساوات په نظر کې ونیسو، کله چې دسترخوان په سر کینو هر څه باید په پام کې ونیسو، او ټولو ته یو رنګه خواړه ورکړو او یو رنګه ټول له دې مشترکه دسترخوان څخه مستفید شي. لاقان کورنۍ څخه پیله غوښتنه ده د کورنۍ کې باید بد چلند بد سلوک ونه کی لخپل مېرمنو خو خویندو میندو سره باید همکار اوسي ښه چلند ولري د کور په کارونو کې ورسره مرسته وکړي د کور کار یوازې د یوې ښځینه مسؤلیت نه ده بلکې یو نارینه هم کولی سي چې له هغوی سره مرسته وکړي او هیڅکله دې هم د احساس ځان ته نه ورکوي که چیرې زه فرزان دغه کار وکوم یا د دې کار په کولو سره شاید د ما هغه مردانگی شان و شوکت سره مثلا تړاو ونه لري او شاید دز ما حس برتری میره خرابه که یا مثلا شاید دز ما اغا ترتی با کورنه که خرابه که نه که چیره مونگا غوارو سی و خه کورنه ولرو یا کلی چاپیریال ولرو لمینه و دک محبت سخه دک جوند ولرو نو باید همیشه یا بل تپ مینه وگورو یا بل تپ مینه خبری وکو او یا دبل درناوی وکو.
ټول نارینه بیا هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې په کورنۍ کې تاوتریخواله نه کوي، ځکه پوهیږي چې د دوی قهر د کور آرامه فضا ناراموي او په خبره د روژې ثواب په ګناه بدلیږي. دا خبره د کابل اوسنکی نجیب کوي.
ځینې هغه دوستان دي یا هغه نارینه دي چې عمل لري یا سګرټ یا نور نشه یي توکي استفاده کوي په روزه کې کم خلقي کوي بد خلقي کوي. مونږ فضل د خدای ده چې هیڅ عمل نه لرو او له دغه جملې نه نه یو او په عین حال کې مونږ په کار هم داده او مونږ خپله کوشش کوو چې په روزه کې خپل ماشومانو سره ښه چلند وکړو او په عین حال کې خپل میرمن سره کومک وکړو لاس ورکړو او تر څو د کور په کارو کې یا د ماشومانو په آرامولو کې سهم واخلو، ځکه هغوی هم انسان ده او هغوی هم روژه نیولې. دا چې موږ روژه نیولې خو مېرمنې هم روژه نیولې، نو دې لپاره په کار ده چې موږ هغوی سره کومک وکړو او په کارو کې ورسره سهم واخلو او حداقل ماشومان قرار کړو. همدا رقم که دا هم کومک وکړي نو ثواب به څو چنده زیات شي، ځکه هغوی هم انسانان دي او په دې ډول کولی شي چې سهم واخلي. دا خلک سهم نه اخلي مرسته نه کوي، کولی شي چې بدخلقی ونه کی او عبادتو کی تلاواتو کی یا ځان بل چیرته بوخت کی.
د اسلام له نظره که چیرې د روژې په میاشت کې د کور دننه او بهر تاوتریخوالی وشي له ثواب څخه یې ګناه زیاتیږي. دینی عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې اکله وایي،
روزه یو ځانګړی عبادت ده چې د بنده او د الله رب العزت ترمنځ یو راز ده او د تربیت لپاره بهترینه زانګو او بهترینه زمینه او بهترینه مدرسه ده. د تربیت تقاضا دا ده چې د انسان ظاهر او باطن دواړه اصلاح سي. د روزي صرف دا معنا نه ده او خاص دا معنا چې سړی خوراک او سکاک او د جنسي غرایزو رفعونه کې، بلکې د روزي معنا دا ده چې یو مؤمن ظاهر او باطن روزوي او د ده په باطن باندې د ظاهري نخوړلو نسکلو تاثیر په باطن باندې مثبت راسي او صله پیدا کی، اخلاق پیدا کی، خې خبرې وکي، ښه عمل وکي او ښه کردار وکي. دا د روزي مقصد دا روزه دې لپاره فرسوي د انسان اصلاح کی. الله سوی لعلکم تتقون، د دې لپاره تاسو وساتل سي. تقوا څه معنا؟ ځان ساتنه له هغه کار نه چې خدای خپه کیږي. ځینې خلک روزه نیسي خو متاسفانه هغه روزې نه هیڅ ژوند ته برکت نه وي، د روزې نه ژوند باندې تاثیر نه وي. بیا وسیلګي کوي، شور کوي، غالمغال کوي کورنۍ باندې، مخصوصا اله داول پاخه سودا خام سودا څنګه سو ولې زر جوړی نشته ولې. حال دا ده چې دغه د کور والا ټول روژه نیولې ده. هغه ښځه چې کار کوي هغې غریب هم روژه نیولې، هغه جنۍ چې کار کوي هغې هم روژه نیولې، که هغې ته لور وي، که هغې ته انګور وي، که هغې ته کډه او مېرمن وي، که هغې د تا خور وي، که هغې ته مور وي، که څوک وي، خو دغه کورنۍ کې به یو کس وي چې هغه به مې تا غوندې روزه وي. او ځینې خلک بیا بیا وسیلګي وکوي، هله روزه مې نیولې ده او روزه ده او تاسو ولې دغه کار کوئ، بې خبر له دې نه چې دا روزه یوازې ته روزه نه یې بلکې هغه هم روزه دي. د روزې یو معنی هم صبر ده. صبر په دې معنی سره چې یو مؤمن باید داسې صبر ولري، ځان داسې صبور وګرځي او داسې صبور وي چې د ده په ژوند کې باید هغه د صبر آثار معلوم سي. صبر دې ته نه وایي چې زړه کې ما خدای صبر، بلکې صبر دې ته وایي چې خلک دې تا زغم د تا تحمل او د تا په اخلاق او خیګنه او د تا په کردار کې مثبت بدلون خلکو ویني. د دې معنی صبر ده. د دې معنی صبر نه ده چې بس ما صبر وکړه صبر بکم او څه نه خورم څه نه سکم، بلکې دا نه خوړل او نه سکل دا خو امساک ده، ځان ساتنه ده. ځینې وخت د طبي لامل لپاره خلک یو څه شی نه خوري، صحیح لامل لپاره ډاکټر ورته ویلي څه به خوري نه سکې نه، ولې روزه چې چیشته روزه ویل کېږي تاثیر کوي، هغه دا ده چې د انسان په کردار کې بدلون راسي.
اغلی کفسر ده هم وایي چې که څوک خپل اعمال نشي سمولی روژه نیولی ګټه نه لري.
پیغمبر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم فرمای من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. وکیوڅوک غلط خبر او غلط وینا او غلط دروغ او غلط او گناه خبر پرې نه دی او د گناه عمل پرې نه دی، نو الله ضرورت نه لري چې د ځان وګي ته ګي ساتلای دا. یعنی الله جل جلاله دې مونږه ولګي او تند ضرورت نه لري، بلکه دا مونږه ضرورت لري چې پروزی سره ځان جوړ کو خپل دا د روزي سره ځان جوړول دا د مونږه دنده ده. یعنی د مونږ وظیفه ده، د مونږ مسؤلیت ده چې مونږ ځان روزي سره جوړ کو. یعنی روزه په مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې مونږ په ژوند کې بدلون راسي، مخصوصا په کورنۍ کې، ځکه دا کورنۍ کې بدلون دا لومړی پایه د بدلون ده. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمای خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی. وای تاسو کې بهتر هغه ده چې خپل کورنۍ ته بهتر وي، او زه خپل کورنۍ ته بهتریم. اوس نو د موږ دنده ده، د موږ مسؤلیت ده، د موږ وظیفه ده. الله جل جلاله موږ نه پښتنه کوي چې روزي کې باید دا بدلون راشي، موږ کورنۍ سره ښه چلند وکړو، له اهل بیت سره ښه چلند وکړو، له اولادونو سره ښه چلند وکړو، له ورونو سره ښه چلند وکړو، له خویندو سره ښه چلند وکړو. همدارقم د کورنۍ ټول وګړي او غړي یو له بل سره ښه چلند وکړو، دا د اصلي مسؤلیت اصلي رسالت د موږ همدغه ده. نو د روزي معنی تنها ځان کې ساتل نه دی، کای چا په اخلاقو کې مثبت بدلون نه راغلی، روزي د ته ګټه نه کړي، د روزي نه ګټه نه دا اخیسته، فقط ځان وګي ساتلی. او د مقصود شریعت تنه وګي ساتل نه دی چې ځان وګي وساته ولګه، مقصود نه ده، بلکې مقصود اصلاح ده. لعلکم تتقون معنی هم دغه ده چې تاسو کې داسې بدلون راسي، داسې تقوا درکې راسي چې دغه په ترس کې تاسو ژوند کې یو یو مثبت بدلون خلک عمومي خلک ویني. نو له دغه وجه نه خلک ته بیا وسیلګي کوي په روزي کې او جنگ جګړه کې، په کورنۍ کې یا په بیرون کې، دا د روزي په مقصد نه دی پوسی او د ځان خالی وګیس او ته گی ساتلې. پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای فرب الصائم ليس له من صيامه الا الجوع. وای ډیر د سه روزداران دي چې غیل ولګنه بل سنور تحصیل کی، یعنی معنا دا چې روزي نه بهره نه اخلي، روزي نه ګټه نه اخلي. اوس د موږ مسؤلیت ده، د موږ رسالت ده، او د موږ دنده ده چې په عبادت کې بیرونی او ظاهری بدلون د موږ په ژوند کې راسي، او هغه په اخلاق کې شروع کیږي، او اخلاق له کورنۍ نه شروع کیږي. کورنۍ کې کداس بیا وسیلګي او بیا غي نو د اسه خپل خله تړلې ده او خلیته خلبو یو راچولې، بلکې د روزي نه کم ګټه نه اخیسته.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې روژه د صبر او حوصلې میاشت ده. ټول وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې لم میرمنو سره تاوتریخوالی د اجر او ثواب پر ځای ګناه ده. په دې هیله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، موږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.